یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د پنځشنبه ورځ د سرطان ویشتمه نیټه ده. 1300 نویل مریض هجري کال نن د 2019 میلادي کال د جولای 13 سره برابر ده. په دې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. وروسته به په خبرونه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالله خبرې واوري چې وایي د سولې لپاره له فرصته باید مسؤولانه کار واخیستل سي. خو اول ورځو ملالۍ بشیر ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به همکاري ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام له اب کمري ولسوالۍ مرکز قلی نو ته لېږل سوي دي. او ترکیه د امریکا دا پرېکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو له پروګرامه ایستلې غیر عادلانه بللې ده. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیسیون د نوي مشرۍ له اعلانېدو سره سم غواړي ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې به له دې کمیسیون سره همکاري ته دوام ورکوي. د افغانستان جمهوري ریاست پرون د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د رئیس او 8 کمیشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل سوي چې د دغه کمیسیون د پخواني رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل سوې ده. جمهوري ریاست د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه نه دي ویلي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام له اب کمري ولسوالۍ مرکز قلی نو ته لېږل سوي دي. د والي ویان نجیب الله دادفر تیره شپه دغه خبر تایید کړ، خو د لېږل سویو اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. خو د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خاغلی نظری وایي د خلکو او سپینګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغوی اجازه ورکړه شپږ سراچه ډوله موټرونه مو ورواستول او د 4 شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شو.
د دوشنبه ناوخته کماندو ځواکونه د 4 څرخي الوتکو په مرسته اب کمري ولسوالۍ ته ولاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله 15 سرتیر وژل شول. د بادغیس والي عبدالغفور ملک زی ازادي راډیو ته ویل دغه ځواکونو له محلي ادارې سره په نه همغږي سره د عملیات پلان کړی وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کماندو ځواک 9 غړي وژلي او 14 تنه یې نور د ځان سره اسیران کړي دي. موږ ژغلا ازادي راډیو او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړی چې امریکا پر ایران د نوي بندیزونو په لګولو د دپوینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی او له ایران سره له اټومي تړون څخه په وتلو یې خپل پښه په مرده کې وشتلې ده. نوموړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې خبرې کولې ویل د ولسمشر ټرمپ یو اړخیز بندیزونه د په وینا مشروع سیاسي اهداف ته د رسیدو لپاره تر ډیرو ملکي وګړو هدف ګرځوي. جواد ظریف په دې اړه د بلومبرګ تلویزیون سره خبرې کړې دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو لخوا په 2015 کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته نوي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپلو پرونیو څرګندونو کې زیاته کړه چې په نیویارک کې د ایرانی ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو پر ګرځېدو راګرځېدو د محدودیتونو لګول غیر بشري عمل دی. د ترکیه د امریکا هغه پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو پروګرام څخه ایستلی غیر عادلانه بللې او دا پریکړه یې غندلې ده. د امریکا دا پریکړه د ترکیه لخوا له روسیې څخه د S-400 په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم په رانیولو پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې دا یو اړخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه پر منطقي دلایلو ولاړه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ له امریکا غوښتي چې له دې تېروتنې دا تېروتنه ده او د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته به سخته ضربه ورسوي. د تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ امریکا اعلان وکړ د ترکیې دا پریکړه چې له روسیې یې د S-400 دفاعي سیستم رانیو د امریکا د F-15 الوتکو په پروګرام کې د دې هیواد ګډون پای ته رسوي. د امریکا او ناټو پوځي چارواکو له هماغه پیل راهیسې د ترکیې له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی و چې له روسیې دې د S-400 توغندیو دفاعي سیستم وپیري. دوی وایي دا سیستم د ناټو له تجهیزاتو سره برابر نه دی او F-15 جیټ الوتکې له خطر سره مخامخ کوي. واشنګټن څرګنده کړې چې له روسیې څخه د دې سیستم رانیول د دې سبب کیږي چې امریکا پر انقره بندیزونه ولګوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیې، چین، عراق او برما سربیره د لسو نورو هیوادونو د مذهبي فشارونو له قربانیانو سره وکتل. دا لیدنه د هغو پروګرامونو برخه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تنظیم کړي. په دې کسانو کې په چین کې د اویغور اقلیت غړي جوهر الهام هم شامل و. نوموړي ولسمشر ټرمپ ته وویل پلار یې د هغو اویغور په ډله کې دی چې د چین په شینجن ایالت کې په یوه کمپ کې ساتل کیږي او له 2018 کال راهیسې نه دی توانېدلی چې له پلار سر اړیکه ونیسي. د بشري حقوقو ډلې وایي چین شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان د سخت دریځۍ سره د مبارزې په نوم مرکزونو کې بندیان کړي دي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوریدونکو په دې خبرونه کې به اول د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس عبدالله خبري واوري.
ماسره میونجګری مردم
موثق څو خپل نظری وایي د خلکو
معذرت غواړم، فکر کوم چې و تخنیکی ستونزه مو درلوده. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي والی د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په وینا واوري چې وای په افغانستان کې باید د سولې لپاره له رامنځته سوي فرصت څخه مسؤولانه کار واخیستل سي او مسؤولانه چلند ورسره وسي. په همدې خبرونه کې تاسې د امریکا د متحدو ایالاتو د سفیر په حواله په کابل کې، البته د امریکا د سفیر په حواله اوري چې په افغانستان کې انتخابات څومره مهم دي د دوی لپاره او دا انتخابات دوی غواړي چې باید شفاف او په خپل وخت ترسره شي. په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر سفر او له بلومبرګ تلویزیون سره د هغه د وروستۍ مرکې په اړه واوري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب مسله ډیره مهمه بللې ده. یو بیان خبر کړی، په دې اړه به لنډ معلومات درکړو او د مخکښو شوشو پروګرام لرو. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن ویلي چې د سولې سره باید مسؤولانه چلند وسي. هغه ویلي چې د سولې لپاره له رامنځته سوي فرصت باید کار واخیستل سي. عبدالله نن په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله چې زموږ همکار اکرام الله اکرام د هغه وینا اورېدلې ده. اکرام، عبدالله په خپلو خبرو کې نور څه وویل؟
افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله له طالبانو نه په دغه غونډه کې غوښتنه وکړه چې باید یو سراسري وربند وکړي او وی ویل که طالبان امریکایان او د وتلو غوښتنه کوي او د امریکا غوښتنه دا وی چې په افغان خاوره باید د یو هیوادونو او د افریقا په ضد باندې ونه کارول شي. نو لبل خوانه له حکومت سره خبرې نه کول دا معنی لري چې د غړله سول نه غواړي. نو موري په دغه غونډه کې وویل چې د سول لپاره باید له رامنځته شوی فرصت نه په پراخه کچه باندې استفاده وشي.
اگر ما نتانیم که در داخل افغانستان
نوموړی وایي کچېری موږ ونتوانیږو چې په افغانستان کې دننه هغه چې سولې غواړي 99% یو ډول فکر وکړو او د سولې غږ په یو واحد غږ بدل کړو، نو بیا حق نه لرو چې د ملامتې پړه د بل چا په غاړه واچو. واقعیت همدا دی، باید په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړو، د خدای او د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو راځي سولې ته د نږدې کېدو او سولې ته د رسیدو لپاره باید له فرصت نه استفاده وشي. خاغلی عبدالله که څه هم د نظام یو مهمه برخه ده فرشته جان، خو بیرته یو ډول انتقادي خبرې دا وکړي چې که د سولې په برخه کې دلته په داخل کې د یوې اجماع نه موجودیت وي نو باید بل چاته بیا د پړې ګوته ونیول شي، لکه د پوینا باندې چې تر دې دمه لا یو یعنې له خبرو نه داسې ښکاره کېده چې یوه اجماع نه ده رامنځته شوې. خاغلی عبدالله په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې نږدې یو ونه وړاندې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استاذ او امریکایي پلاوی ترمنځ ووم پړاو خبرې پات رسیدلې. افغان حکومت ته مخودلې چې په راتلونکو څو اونیو کې به د حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې مخامخ خبرې اترې پیل شي او یو لومړنۍ یا ابتدایي موافقه به د سولې په اړه باندې وشي. افغان ولسمشر هم تازه تازه له ټي آر ټي شبکې سره په یو ځانګړي مرکه کې په دوه پړاوونو کې د سولې پر هوکړې باندې ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې د هیله مند چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې یعنې د سپتمبر تر لومړی نیټې پورې وشي، ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړه کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې به ترلاسه کېږي او ورپسې به عملي کېږي. فرشته جان، په یو بل غونډه کې چې دلته په کابل کې و د بشر د حقوقو،
البته اکرام اوریدونکو ته باید وایو چې اوریدونکو ته باید مخ تر دې چې د سیمه سمر خبرته ورسو، اوریدونکو ته باید وایو چې دا چې د ملي والی حکومت اجرایی رئیس ویلي چې د سولې د موقعیت څخه باید استفاده وسي، د ده په خبرو باندې وروسته د افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکي سید داود صاحب سره مرکه لرو، نو دوی به د ده خبرې وشني او به ګورو چې دوی څه فکر کوي. اوس د سیما سمر خبره کولای سي، مهرباني.
او سیما سمر چې د سولې په اړه کومې څرګندونې درلودي، هغه سمر وویل چې په سوله کې باید د ټولو ادباو حقونه خوندي شي او په دې خوندیتوب سره به یو تلپاتې سوله رامنځته شي. کنه د ټولو ادباو حقونه پکې خوندي نشي نو سراسري سوله ناممکنه ده.
شهروندای مسئول در شرایط فعلی باید متحدانه از یک صلح عادلانه در افغانستان که د او مردم افغانستان بدون ترس و بدون وحشت زندگی بکنن تلاش بکنیم و دست خدا یکی کنیم از نفاقهای قومی، از منافع شخصی، از منافع ولایتی و سبتی خود دست برداریم.
اغلی سمر په افغانستان کې لټولو قومونو نه غوښتنه وکړه چې باید د یوې عادلانه سولې ملاتړ وکړي او په دې برخه کې هلې ځلې وکړي. بلې فرشته،
اوریدونکو ته ډېر مننه. اکرامه کور دی ودان. اوریدونکو، سیما سمر چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره وه، اوس تازه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیره وټاکل سو. پرون د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه لپاره شهرزاد اکبر ټاکلی ده او نوی کمشنران هم ټاکلی دي. په دې ارتباط د ملګرو ملتونو سازمان نن یو بیان خپور کړی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د نوی مشر او کمشنرانو د ټاکنې په اړه لیکلي چې ملګري ملتونه به د افغانستان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسیون سره نږدې همکاري کوي، ځکه د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د دې کمیسیون رول په ورستوي کلونو کې ډیر مهم او مهم دی، مخصوصا د ملګرو ملتونو په وینا چې اوس چې د سولې لپاره خبرې روانې دي. ملګرو ملتونو د سیما سمر کار ستایلی دی چې له 2002 میلادي کال را په دې خوا یې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشري کوله. البته دغه د ملګرو ملتونو بیان نن په کابل کې د یوناما دفتر خپور کړی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دوی په وینا د خلکو د ذهنیت پر وړاندولو کې او د داسې پالیسیو او داسې قوانینو په عملي کولو کې چې په هغه کې د افغانانو بشري حقوقو خوندي سي مهم رول لوبولی دی. ملګرو ملتونو ویلي په داسې وخت کې چې سولې ته هڅې د توندېدو په حال کې دي، دا ډیره مهمه ده چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه د سولې لپاره په دغه هڅو کې خوندې پاتې شي، مخصوصا د ښځو او د انجونو حقوقونه په افغانستان کې. اوریدونکو، بیرته ورځو د ننني رپورت اولی برخه ته چې د افغانستان د ملي والی د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خبرې وي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې ویلي چې د سولې لپاره باید مسولانه چلند وسی او د سولې لپاره لرامنځته شوی فرصت باید مسولانه کار واخیستل شي. دا اوس را سره په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکي حاجی سید داود د ټلیفون په لاین کې دی. سید داود صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلاست. اول که دغه د ډاکټر صاحب خبرې تاسې واورېدې، د عبدالله عبدالله خبرې تاسې اورېدلې دي، دی چې وایي باید د سولې څخه مسؤلانه برخورد وسي او د فرصت څخه استفاده وسي، دا خود دوی د حکومت مشران دي د افغانستان د خلکو رهبران دي، نو دوی باید استفاده و نه، یعنی دا استفاده به څوک کوي؟ آیا دا خپل د دوی کار نه دی چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت نه مسؤلانه کار واخلي او سولې ته لکه څنګه چې دوی خپل غواړي هغه سیاست چې وکړي؟
دا ستاسو پوښتنه په ځای ده. منتها ته غواړم چې سوله درې اړخه لري. یو نړیوال اړخ دی چې هغې اړخ باندې د امریکې خاص استازي ښاغلي خلیلزاد روسیې سره، چین سره، پاکستان سره، د سیمې هیوادونو سره کافي په دې لسو میاشتو کې خبرې کړي دي او هغوی دې ته اماده کړي دي چې په افغانستان کې باید سوله راشي. دویم اخی د سیمې هیوادونه دي چې په هغې کې هم امریکا په دې باندې وتوانېده چې یو ګډ دریځ سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. اما دریمه مسله چې هغه کورنۍ اړخ لري او ملي اجماع هغې ته مونږ ویلی شو، په تعصب سره دوی په دې لسو میاشتو کې هر څه چې ډاکټر خلیلزاد د ملي وحدت او پسته وغوښته چې تاسې د اقل مذاکراتي ټیم جوړ کړي، دوی په دې هم قادر نه شول چې د مذاکرې دپاره یو ټیم معرفي کړي. د دې سره په خوا کې کمې څرګندونې چې ډاکټر صاحب عبدالله کړي دي، په ډېر تعصب باید ووایم دا خبری هغه خبری دي چې عام ولسی کوي. د دې نه د خپل په قدرت کې 50% شریک دی، وزیران لري، والیان لري او کافي امکانات په دې 15 کلو کې هغه څه چې اشرف غنی ته ترلاسه کړي، عبدالله هم ترلاسه کړي. او دې چې دا خبری کوي، زه نه پوهیږم چې دوی د چا نه غواړي چې ملي اجماع رامنځته شي. آیا ولس کې دوی دا ځواک پریښی دی چې ولس راټول شي دا کار دي وکړي؟ بیا دوی د ولس نمایندګي کوي. دوی همیش وایي چې موږ د ولس په رایو راغلي یو. په ډېر تاسف دا خبره باید وکړم چې دا هم د اشرف غني او د عبدالله ترمنځ هغه د اتفاقي چې په دې 15 کلو کې دوام کړی او د ملک قرباني ورکړي، متاسفانه د دوی ټولې ګوتې یو بل ته دي. نه دوی د سولې په چورت کې دي، نه په دې واقعا که دوی په دې باندې باور ولري چې دغسې یو فرصت افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته د سولې مساعد شوی دی، بیا دوی باید کینې خپلو کې هغه مشکل حل کړي. اوس د دوی وخت پوره دی. د یو خوانه چوکۍ نه خوشې کوي، د بلې خوانه یو په بل انتقاد کوي.
سید داود صاحب اوس خو انتخاباتو ته بیخي کم وخت پاته دی، د سولې لپاره هڅې هم چټکې شوي دي. دغه وخت کې په دغه لنډ فرصت کې تاسو څه یعنی توصیه کولای سئ، څه پیشنهاد کولای سئ د دغه اجماع لپاره چې نن د ملي والی حکومت اجرایی رئیس هم د غوښتنې لپاره خبرې وکړي او د افغانستان ولسمشر یې غواړي، دوی څه وکړي چې بالاخره دغه خپل هدف ته ورسیږي؟
ګورې فرشته جانې، په ولس کې استعدادونه دي، ظرفیتونه دي. دغه مذاکراتي ټیم دی د افغانستان واقعا د هغې خلکو نه جوړ کېدوي، نه دا چې د دواړو ټیمو نه دې جوړ شي یا هغه سیاسینو نه چې افغانستان یې د جګړې په میدان یې وخت کې بدل کړی و. کافي دلته خلک دي، د خلکو استازي دي، دوی سره په مشوره یو مذاکراتي ټیم 15 کسه حداقل 40 کسه دغه باید دلته وشي، دوی خپل پروګرام وړاندې کړي. هغې نه وروسته زه په یقین سره ویلی شم طالبان کله چې پوه شي چې دلته مذاکراتي ټیم دی، دلته وحدت نظر دی، هغوی هم افغانانو ته حاضریږي چې افغانانو سره خبرې وکړي.
افغانان یعنې ستاسو مطلب د افغانستان له حکومت سره، ځکه طالبان خپله هم افغانان دي، نو د افغانستان له حکومت سره خبرې
واقعا خو په هر ترتیب اوس خو یو مخالف لوری دی، بل د حکومت لوری دی. حکومت دی کله چې وایي چې موږ د ملت نمایندګي کوو، باید واقعا د ملت استازي په یو مذاکراتي ټیم کې راټول کړي، بیا په هغه وخت کې طالبان هم حاضریږي، هغوی سره خبرې.
اوس تاسو فکر کوئ د ملت استازي نه دي راټول کړي؟
دوی چې نن جوړېږي، دوی یا د اقل دا دوه ټیمونو استازي په خپلو کې سره جوړ نه دي. یعنی یو زیات نفر معرفي کوي، بلې کم نفر معرفي کوي. په دغو کې د دوی دواړو ترمنځ شخړه ده. ملت خو یې په ځای پرېښی، خلک یې په ځای پرېښی دي. د خلکو نه خو چا هېڅ پوښتنه تر دغه لازي چې ما ته خبرې کوو، خلکو نه خو چا پوښتنه نه ده کړې. دوی متاسفانه په خپل لکه په قدرت چې نه جوړېدل، دغه وس د مذاکراتو په پروسه کې هم دوی په خپل منځو کې جوړ نه دي.
ډېره زیاته مننه سید داود صاحب. د افغانستان کې د ازادي راډیو چې څومره اورېدونکي دي، دوی کولای شي چې د افغان بي سیم پر 313 شمېره باندې دغه پروګرام ته خپل پیغامونه، خپل نظر راواستوي. د پوښتنه دا ده چې آیا دا د افغانستان د حکومت کار نه دی چې ډاډ ورکړي خلکو ته چې د سولې لپاره ټولې هڅې دوی هماهنګي کړي منسجمې کړي او په یو لاس باندې پر مخ ځي او دغه ملي اجماع چې دوی د رامنځته کولو غوښتنه لري د دوی کار نه دی چې دوی رامنځته کړي؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې تاسې موږ ته د افغان بیسیم په 1300 شمېره باندې پیغامونه راواستوئ. حاجي سید داود، ستاسې څخه ډېره زیاته مننه. اورېدونکو، خپرونې ته ادامه ورکوو. اوس زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تمه کیږي چې سکال له کندهاره بهرنیو هیوادونو ته د انګورو صادرات دوه برابره شي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال فضل حق مشکانی د دې مطلب په بیانولو سره نن ازادي راډیو ته وویل چې د انګورو صادرات به پاکستان او د هوایی دهلیز د لارې هند، دوبی او اروپا ته ترسره شي. د ښاغلي مشکانی په خبره د انګورو د ښه پروسس او بسته‌بندۍ لپاره یو لړ پروګرامونه هم په پام کې نیول شوي دي. هغه وایي چې د تیر کال په پرتله به سږکال د کندهار د انګورو حاصلات هم زیات وي. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د کرنیزو اوبو د ښه تنظیم او ویشلو لپاره د دې ولایت په اوو ولسوالیو کې 13 ټولنې جوړې شوې دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د حقابې ستونزه او د اوبو پر سر موجودې شخړې هوارې شي او له کرنیزو اوبو به ښه ګټه واخیستل شي. هغه همداشان وویل چې له دې وروسته به اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم د همدغو ټولنو له لارې ویشل کیږي او کرنیز محصولات به هم ښوالی او زیاتوالی مومي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ لزینو بهرنیو اسارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 15 پوله، یو سټرلینګ پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ کلداري 1115 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1515 افغانۍ.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. اوریدونکو، په یاد ولرئ چې نن به د مازیګر له د ماپښین دوو بجو څخه تر 15 بجو پورې د ازادي راډیو د ازادي په چپو کې پروګرام وي. په دغه پروګرام کې بیا هم د افغانستان په سوله باندې خبرې کوو. نن چې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله څه وینا کړې ده، دغه به بیا تکرار سی په دغه پروګرام کې او بحث پور باندې وسی. نو تاسو پروګرام ته ټلیفونونه هم بیا په هغه وخت راکولای سي. د پروګرام شمیرې به په هغه وخت کې درته اعلان سي. نو په یاد ولرئ د دوو بجو څخه د پروګرام پیلو. وستره خلو یو نړیواله مسله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د خپل هیواد په وړاندې د امریکا سیاست غندلې دی او د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره تورنه کړې چې د اقتصادي بندیزونو په لګولو یې په ایران کې د بیګونا و ګړو ژوند سخت کړی دی. جواد ظریف په نیویارک کې په ایرانی ډیپلوماټانو د کورنیو پر غړو یې د امریکا لوري لګول شوي محدودیتونه هم غیر انساني بللي دي. البته جواد ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره هلته تللی او دغه وینا یې کړې ده. زما همکار نوریا سوری نیویارک د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دغه وروستی سفر سره لیدی او د دوه خبرو دغه جزئیات یې راخیستی دي. نو نوری صاحب، دغه د لومړۍ پوښتنه به مې دا وي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ځانګړي ډول کومې مسالې یادې کړې دي چې د دوی لپاره ډېرې د اندېښنې وړ دي؟
بلې فرشته جان، تاسو هم ورته اشاره وکړله. البته موضوع د بندیزونو مهمه موضوع و چې بیا پی ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل متحدو ایالاتونو د بندیزونو پر لګولو سره اقتصادي تروریزم ته مخه کړي او له ایران سره د اټومي تړون په ورتلو یې په خپل ځان هم خو کړی دی. ظریف چې دغه څرګندونې پرون په ملګرو ملتونو کې له خپل نمایندګۍ څخه کولې، دغه راز وویل هغو یو اړخیزو بندیزونو چې ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران لګولي په قصدي توګه بیگونا ملکی وګړي په نخښه کړی او په دې کار سره غواړي چې خپل غیر مشروع سیاسي هدفونو ته ورسیږي. البته هغه په دې اړه نور تشریحات نه دی ورکړي. ظریف چې له امریکایي بلومبرګ ټلویزیون سره خبرې کولې وویل دا په ترامپ پورې تړلې چې دغه بندیزونه کم کړي او له هغو فشارونو هم ځان شاته کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر سر د بیا خبرو لپاره راوستي دي. ترامپ هڅه کوي چې پر دغه تړون د سره خبري وشي او یو جامع تړون دی رامنځته شي. د جری ظریف خبره، تاسو نشئ کولای چې یو آس دو ځلې وپیری.
نوري صاحب، کاوریدونکو ته په لنډه دا یادونه وکړي چې د واشنگټن له لوري ځکه د بېګناه ایرانیانو باندې د بندیزونو خبره کړې ده، امریکا څه وخت دوباره خپل بندیزونه پر ایران باندې اعلان کړل؟ دغه
متحدو ایالاتونو د تیر 2013 کال په می میاشت کې کله چې اعلان کړل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون ووځي، پر ایران یې د دې هېواد البته له هغه له اټومي پروګرام سره په تړاو بندیزونو د بیرته لګولو اعلان وکړ. البته دا بندیزونه هم په تدریجي ډول پر تهران لګول شوی او هدف هم د ایران د تیلو د صادراتو صفر تر رسول دي. دغه بندیزونه د ایران اقتصاد باندې ډیر ناوړه اغیز کړی دی، که څه هم دغه تړون نور لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو چې د متحدو ایالاتونو متحدین دي، فرانسې، برېټانیا او جرمني، هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري او پر ایران د اقتصادي فشارونو د کمولو لپاره هم د مالي چارو یو پیچلی میکانیزم رامنځته کړی، خو ایرانی لوري ورڅخه راضي نه
دی. اوریدونکو ته پاید وایو چې کله جواد ظریف امریکا ته ولاړ دا وار د ملګرو ملتونو تر سازمان د ایران د سفیر تر کوره په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت تر ځایه او د جان اف کینیډي د نیویارک ښار تر هوایي ډګره دته د تګ راتک اجازه ورکړ سوی، یعنی محدوده د سفر اجازه خپل ظریف ته ورکول سوی. خو د خپل خبرو کې نوري صاحب ویلي دي چې دی پر دې هم انتقاد کوي چې په امریکا کې د دوی پر ډیپلوماټانو باندې محدودیت دی. دا باندې که څه معلومات ورکړي پر ایرانی ډیپلوماټانو باندې
تاسو پر رڼا واچول، همدغه بندیزونه په نیویارک کې پر ایرانی ډیپلوماټانو او د کورنۍ پر غړو هم لګول شوی. د سفر بندیزونه همدغه څلور ځایونو نپرته دوی نور ځایو ته سفر نشي کولای،
یعنی دا تنه پر جواد ظریف نه بلکې پر ټولو ایرانی ډیپلوماټانو،
بلکې پر ټولو. ولی البته رویټرز دی او امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی او چارواکي له خپل بیا ویلي دي چې د متحدو ایالاتونو دغه اقدام بشپړ له ملګرو ملتونو سره د 1947 کال موافقه سره سرخوري. البته د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم واشنگټن ته په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې دغه بندیزونه یا دغه محدودیتونه باید لري شي.
ډېر مننه اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار نوریاس نوري صاحب خبري واورئ دي. د رپورټ جزئیات ته غواړی ولولې زموږ په پانی ته ورسي. ازادي راډیو ټکی کام.
ویوا لا لیبرتاد،
او سربخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د افغانستان انتخابات تورزو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس ویلی په افغانستان کې باید انتخابات وشي په وخت وشي، ځکه د دوی په نظر د افغانستان لپاره انتخابات مهم دي. خان محمد سیندی نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا سفارت که څه هم د ولسمشریزو انتخاباتو د بودیجې وروستي کېدل مهم ګڼي، خو دغه انتخاباتو د کېدو په ټاکلي وخت هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته په یو استول شي او پیغام کې ویلي چې هیواد به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د ملاتړ لپاره 90 میلیون ډالر تیار کړي.
Well, we're pleased the election budget has finally been finalized.
د بوبل مونږ ډیر خوښ یو چې بلاخره د انتخاباتو بودیجه وروستۍ شو. دغه بودیجه امریکا ته توان ورکوي چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره 90 میلیون ډالر تیار کړي. همداشان مونږ په مستقله توګه د افغان سارونکو مالی ملاتړ کوو چې خلک د انتخاباتو د کېدو په کړنلار او نتایجو ډاډمن شي. که څه هم د بودیجې وروستي کېدل یو مهم ګام دی، خو نورې مرحلې هم شته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اړوند وزارتونه یې ترسره کړي چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. خاغلی جان بس مخکې له دې د شنبې په ورځ په یوې معلوماتي ناسته کې خبریالانو ته وویل که څه هم سوله او انتخابات دواړه مهم دي، خو د امریکا لپاره سوله لومړیتوب لري او هیله ده چې سوله له انتخاباتو نه مخکې تامین شي.
اوس هم ستاسې څو پیغامونه چې د افغان بیسیم پر 1300 شمېره باندې مو راستولی دي. اوریدونکو، نقیب الله څخه له کندهار لیکلي، سوله باید د ټولو افغانانو په خوښه وي، نه ده چې ملي اجماع ضروري ده. جان محمد خپلواک له هلمند لیکلي دي، ملي اجماع باید د ولس په خوښه وي او استازي باید د ولس په خوښه وټاکل سي. اقبال د کندهار نه لیکلي دي چې ترڅو چې د حکومت د نن اصلاحات رانسی او امنیت ټینګ نسی داسې امکان نه لري چې موږ به سوله ولرو. عبدالباقی له هلمند لیکلی زما په نظر حکومت خپله سوله نه غواړي. جعفری لایو داس دای چې نه دی معلوم لیکلی ملګری ملتونه د افغانستان د سولې په ټینګېدو کې همکاري وکړي او مرسته را سره وکړي. شاکر الله شاکر د کابل له شاشهید نه لیکلی زما په فکر تر هغې ملي ګټو تر هغو چې ملي ګټو ته پر شخصي